قدر منو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر و په افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه بختور شه
یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نړیوالې مالی ادارې IMF خبرداری ورکړی چې پاکستان دې د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. ادارې دا هم ویلي پاکستان د لوی مالی مشکل سره مخ دی او وزیر اعظم عمران خان اولس ته باور ورکړی چې هیواد به له مشکله وباسي.
ہمارے پاس آنے والے دنوں میں اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم اپنی قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں، لہذا آج ہمیں قرضہ چاہیے.
نن په پاکستان کې په دویم ورځ هم د ډالر په مقابل کې د روپیو بیا په بیساره توګه ټیټه وه. اقتصادي پوهان وایي چې د دې علت کمزور اقتصاد دی.
څنګه یو اقتصادي بحران ته مخامخ یو، حکومت خو دا وایي چې یاره دا دوه درې کالو پورې به دا مسله روانې او دوه درې کاله پس چې کم دی نو دا به ټیک شي.
او نن په ګردا نړۍ کې د تیزندۍ د سزا په ضد ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي د پیچیده قانون د لاسه بې ګناه خلک پانسی کیږي.
د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل و زه غواک شي د مهمو خبرونو لنډیستا.
نړیوالې مالی ادارې IMF پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. IMF دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د یاد نړیوالې ادارې نه د مرستو اخیستلو اعلان کړی دی. د انډونیشیا په بالی ښار کې د IMF مشر اقتصاد پوه ماریس اوبسټفیلډ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي پاکستان د اقتصادي مشکل سره مخ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نن په اسلام آباد کې منلی چې هیواد یې مشکل کې دی، خو اولس ته یې باور ورکړی چې پاکستان به له اقتصادي کړکیچ نه وباسي.
همداراز په پاکستان کې د کلداری بیه د ډالر په مقابل کې په بیساري ډول رالویدلې ده. د پاکستان حکومت وایي چې د نړیوال مالیاتي ادارې نه پور غواړي چې کمزور اقتصاد وژغوري، خو په پاکستان کې په یوه ورځ کې د ډالر په مقابل کې د کلداری بیه د 1.3 نه 1.9 ته ورسېده.
نن په نړۍ کې د تیزندۍ یا پانسۍ د سزا په ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثر د کمزوري او پیچیده قانون د لاسه بې ګناه خلک تیزند کیږي.
بلې خوا د پاکستان سترې محکمې نوټس اخیستی دی چې د 15 آئینی بدلونو وروسته په قبایلي سیمو کې عدالتونه او پولیس تر اوسه ولې نه دي پر ځای شوي. عدالت په 15 اکتوبر د حکومت او اړونده ادارو څخه ځواب غوښتی دی.
پاکستان لپاره د چین سفیر یاو ژینګ ویلی په سی پیک کې د سعودي عرب په سرمایه کاری چین ته هیڅ اعتراض نشته. نوموړي دا خبرې اترې نن د بلوچستان سرخار کوټه کې په یو خبری کانفرنس کې کړي دي.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې هره ورځ 15 ملکي افغانان وژل شوي دي. یوناما وایي د 2013 د جنوري له پیل نه د سپتمبر 10 پورې په جګړو او امنیتي پیښو کې 2098 ملکي افغانان وژل شوي دي.
د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پمپیو په سعودي عرب غک کړي چې د لادرکه سعودي خبريال جمال خاشقجي په اړه دی په بے پلو پلټنو کې مرسته وکړي. خاشقجي په امریکا کې اوسېده او د وتلي امریکایي اخبار واشنگټن پوسټ لپاره کار هم کوو.
بلې خوا د اکتوبر 10 د تیزندۍ د سزا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د حکومت شمیرې ښایي چې د دغه هیواد په زندانونو کې له سلګونه بندیان د اعدام په سزا محکوم شوي او د دغه حکم د عملي کېدو په انتظار دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او د مهال وخت شوې ده د روانو چارو یا د هلو ویو ای خبرونی چې تاسو ته تل په دې ورځ موږ همکار احمد فواد لمی وړاندې کړي. د مهال سټوډیو ته هم راغلی مایک هغوی ته سپارو او ورته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی لمی صاحب.
ډیره مننه. سلامات اوسئ. تاسو ستړي مشي چې د دې ساعت خبرونه مو تر دې ساعت پورې تر دې ما پورې وړاندې کړل او اوس به د روانو چارو هلو وی خبرونه وړاندې کوم. از ساسو کوربه فواد لامیم او د نن ورځې د بحث موضوع مو دا ټاکلې ده چې د افغانستان په حالاتو کې د افغانستان په چارو کې د افغانستان د سولې او د ثبات په هکله په تیرو څو لسیزو کې او اوس مهال د په پاکستان کې د ملت پالو پښتنو مشرانو اغه رول یا کردار څه دی, دوی څنګه اغیز درلودلې دی, دوی وس څه کولې شي, څه کړی دی, د دوی نه تمه څه ده, د افغانانو تمه څه ده, په پاکستان کې د میشو پښتنو تمه څه ده او همدارس په دې ورستیو وختونو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي هم داسې یو خبره وکړه چې د ځینو رسنیو او خبریالانو او د ځینو فعالانو او سیاستوالو پام یې ځان ته راوړه و هغه په پاکستان کې پښتنو ته وویل چې لکه څنګه چې د نورو د پاکستان نور په ملیون په لکاو شهري په بهر کې د پاکستان بهر د نورو هیوادونو شهریت لري او پاسپورتونه لري نو د پاکستان پښتانه هم باید ولاړ شي او د افغانستان پاسپورتونه جوړ کی او د افغانستان شهریت وا هم واخلي او په دې کې پښتانه وه څه ولود د دې ترڅنګ د پاکستان پاوډ او د پاکستان استابلیشمنت او چارواکو ته بیا بیا دا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دی د لاسوهنې پر ځای د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مرسته وکړي, په افغانان د خپل حال ته پرېږدي. خو دا د ښاغلي اڅکزي لومړی ځل نه دی چې داسې خبرې کوي, په خوا یې هم په کرات او څو ځله دا خبرې کړې دي چې افغانستان د افغانان د خپل حال ته پرېښودل شي او په افغانستان کې د باید ذاتي نور جګړه ختمه شي. خو په عین حال کې دا یوازینی پښتون مشر نه دی چې دا خبرې کوي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبی ځینی پښتنو مشرانو هم په څو ځله دا خبره ټینګار کړې دی چې افغانستان کې باید سوله راشي او دوی د جګړې خلاف او د په افغانستان کې د پاکستان د استابلیشمنت یا د حکومت د لاسوهنې خلاف خبرې کړې دي. نو په دې برخه کې مونږ وغوښتل چې نن د غو سره د خپل ملګرو سره د خپل ملمنو سره بحث ولرو. همدا اوس زموږ سره د کابل نه د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت د چیډنو او مطالعاتو د چارو مشر جاوید وفا صاحب ملګری دی او همداشان له کوټې څخه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړی او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری صاحب هم موږ سره په خبرونه کې شته. او دریم میلمه مو پروفیسر صاحب فاروق بشر دی چې په کابل کې د پوهنتون استاد او سیاسي څېړونکی دی. ټولو ته خره اغلاس وایو. خاغلی زیری, خاغلی وفا او خاغلی بشر صاحب تاسو ټولو ته خره اغلاس وایم. خره اغلی ډیر مننه چې خپل وخت مو موږ ترا کړ. لومړی پښتنه به د نصر الله زیری صاحب نه وکړو چې د بلوچستان سره دی. زیری صاحب لکه څنګه چې موږ مخکې هم وویل اڅکزي صاحب په خپلو خبرو کې دغه د شهریت مسله را اوچته کړې ده, کېدای شي اوس له تاسو نه لږ څه په دې اکله وضاحت نور هم وغواړو چې د اڅکزي صاحب مطلب څه و؟
ډېره مننه. زه تا ته او دواړو مېلمنو ته د زړه له کومې سلام شه درته وایم. واقعتا تیر ورځ په کوټه کې د 1 اکتوبر 1903 د شهدای جمهوریت او د 11 اکتوبر د شهدای وطن په یاد کې جلسه وا. هغه جلسه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محترم محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې دا خبرې وکړې چې افغانستان یو دوست یو همسایه ملک دی د پاکستان او تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې امن نه راغلی نو پاکستان کی او پټول سیم کی امن نشی راتلی او واقعتا هم د تیرو سلویس کال راهیسی کم مداخلت او جاهریت د امسایگانو لخوا روان دی په افغانستان کی. نو دا غدا وجی افغانستان نن یو داسې دغه سره مخامخ دی ترهګری سره چې په لکونو افغانان په دې کې شهیدان شو، یتیمان شو، او ډېر په لکونو په تعداد کې افغان ولس کډوال شو. او بل په دې حواله دا مجلس وکړي چې پاکستان دلته د افغان کډوال په حواله یا د پاکستان کې میش پښتانه چې کوم د مشکلات سره مخامخ دي، د شناختی کارت مشکلې یو لوی مسله ورته جوړه کړې ده، دارنګ نور مسائل دي. نو دا ویل چې یو پاکستانی پنجابی یا سندی یا بلوچ یا بل څوک یورپ ته ځي، دا ټیم کم و بیش په ټول یورپ، امریکا، په عربو کې کم از کم نوي لکه پاکستانیان دي چې هغه دوهری شهریت کې ورته وایي چې د دوو ملکو شهریت لري. نوي لکه پاکستانیان دوهری شهریت لري، په کینیډا کې دي، په لندن کې دي، په برتانیا کې 15 لکه دي، په امریکا کې دي، په عربو کې دي، په خاص کر بیا په یورپ په ملکو کې دي. نو دا ویل چې دا بده خبره نه ده چې پاکستان نوي لکه خلک جو هلته پاسپورټ جوړ کړی دی، هلته اوسي، بیا پاکستان تم راځي، د پاکستان د پارلیمان ممبران دي، د پاکستان ججان دي، د پاکستان لوی افسران دي، د دوه ګریډ افسران دي. نو ولی بیا
بالکل زیر صاحب، زیر صاحب
بالکل
زیر
صاحب
اوکے ډیر مننه د دې لپاره چې دین اوریدونکو کدا خبرې نه اوریدلې او یا زمونږ میلمنو نه اوریدلې. نو دغه برخه تاسو چې یاد کړه هم دغه برخه به بیرته لسره واورو چې اڅکزی صاحب په دې برخه کې څه وایي. راځي چې غوښ شو
تقریباً جرنیلان بخشی، کرنیلان بخشی، دا فیدرل سیکرشیان بخشی، پنجابیان، پشتانه، سندیان، لس لکه دا دیز ای خلق دا کرنیلا پاسپورت هم لری دا پاکستان دا هم لری. دا خونی خود ندی لج دی، بدر ای لکه دا جرنی دا هم لری، دا دیز دا هم لری. نو چی تا دا اختیار لری، ستاپلار ماو لکه راو بزی، زبا لس لکه دلتن فلاق دکار لره بل دلیل دا. نوانی زدی خبه داده هم. زما د دې وطن سره یم، دا به زه د دې وطن پښتون یم، سلام خیر مې ترکه مې اڅک زای به مور زای مې بیا به تمه پر دې نه شي چې دا یاد په نور زو خنه سم جوړولای جوړوم به چې نه سم جوړولای په دې چې ما سیاست سره کار ته به ګرد افغانستان تاسو مو جوړوم ګرد به جوړوم تاسو په وجود کې نه درې ګرد یې جوړ
خبر مودا چگزی سے بواو ری دلی اوس بر لار شو په کابل کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت د سیډونو او مطالعاتو د برخي مشر جاوید وفا صاحب سره. جاوید وفا صاحب ستړي مشه په خیر راغلی د چگزی سے په خبر مواو ری دلی. نو اول خدارته وایسي چې د افغانستان قانون په دې برخه کې څه وایي، څومره د امکان لري چې د پاکستان پښتانه وکړي شي په افغانستان کې پاسپورت جوړ کړي.
سلام زلمری تاسو درنو میلمنو او تاسو ګرامو اوریدین ته سلامونه علیکم. د درانه مشره تاسو صاحب د دې خبرو چې د دیورن پر ذکر شه هغه لري پښتانه دي د افغانستان پاسپورت واخلي مشه خرکلی کو د نیک خبره ده. مشه ټول سره ورونه یو افغانان یو د زموش د لوی او تاریخي افغانستان د وجود برخه ده. موږ هیڅکله دوی لګانه پردي نه دي بللي، دوی افغانان و، افغانان دي او افغانان به وي. دا چې دا پروسه به څه ډول وي او پراتلین کې به دوی ته څه ډول پاسپورټونه ورکول کېږي، دا به د دولت په ساته سره تصمیم نیول کېږي، او هغه لارې چارې چې اسانی سره دوی وکولای شي چې پاسپورټ افغانستان ترلاسه کړي، دا به د دولت په لوړه ساته سره تصمیم نیول کېږي، او د افغانستان دولت د مشر اتزی صاحب د دې خبرو ورکلای کوي. دوی د افغانستان دی د لوی او تاریخي افغانستان برخه ده. مشر اتزی صاحب د دې خبرو ورکلای کوي او شرف لاسو ته
ډیر ښه. یو بل خبره وفا صاحب، په افغانستان کې اوس د قبایلي سیمو ځینې پښتانه له ډېرې مودې هلته اوسیږي، په کابل کې اوسیږي، په نورو سیمو کې اوسیږي، چې دوی د قبایلو نه مثلا تللي دي کابل ته، او هلته بیا هلته درس ویلی دی، هلته نور ایجوکیشن کړی، تحصیل کړی دی، او یا د افغانستان د خوانه بهر ته استول شوي دي. دوی چې د افغانستان د خوانه بهر ملکونو ته استول کیږي، په کومو پاسپورټونو لیګل کیږي؟
موږ وڅنګه قبایلو ته د قبایلي کارتونو په نامه سره یو کارت ورکوو، چې دغه کارت څخه په استفادې سره دوی چې کله افغانستان ته راځي د دوی څخه ویزا او پاسپورټ نه غوښتل کېږي. دوی په افغانستان کې د افغانانو په څیر سره اوسېدلی شي. د دې کارت څخه په استفادې سره د افغانانو په څیر سره دوی خپل کاروبار کولی شي، تحصیل کولی شي، همدلته اوسي. دوی اوس هم کولای شي روزمره د قبایلو د بیلابیلو جنسونو څخه قبایل راځي، ځوانان راځي، نور راځي. د افغانستان حکومت دوی ته قبایلي کارتون ورکوي. د همدغو قبایلي کارتون څخه په استفادې سره دوی هم په افغانستان کې اوسېدلی شي، په افغانستان کې کاروبار کولی شي، په افغانستان کې تحصیل کولی شي. او کله چې د ډیورنډ پر ذکر شي، له هغه څخه د لوی افغانستان له هغه منطقو څخه د ډیورنډ د پر ذکر څخه په زور جبر سره جلا شوي دي، د هغو منطقو څخه راځي. د دوی څخه کله چې دغه قبایلي کارت سره د دوی څخه پاسپورټ ویزا هیڅ نه غوښتل کېږي، د همدغه قبایلي کارت په واسطه سره دوی کولای شي چې راشي په افغانستان کې اوسي، کار وکړي او خپل تحصیل کوي. دا نور
ډیره مننه پروفیسر صاحب. فاروق بشار زموږ دریم میلمه دی. ښه راغلی، په خیر راغلی، ستړي مشي. ستاسو نه زما پوښتنه دا ده چې افغانستان خو د نن هم له ځینو ستونزو، سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. یوې خوا ته امنیتي، او بلې خوا نه خپل سیاسي ستونزې دي د پښتنو او د پښتنو غیر پښتنو چې هغه خپل په منځ کې د سیاسي رقابتونه لري. نو افغانستان خپلو داخلي حالاتو ته په کتلو سره د او په اوس حال کې د پاکستان له پښتنو سره تر کومه حده پورې مختلفی شي او مرسته کوي شي، په ځانګړي ډول هغه شي چې خغلی وفای اشاره وکړه چې پالی ساته د دوی ته د پاسپورت د ورکولو پر چارو خبرې دي.
تاسو په خپل پیګی چې افغانستان هیڅ کله د ډیورنډ کرښې آخواکه خاورې چې د انګرېزانو لخوا کابلګه ته ورکړل شوې نه برطانوي ته ورکړل شوې وه، په رسمیت نه دی پېژندلی. اوس موږ چې هغه زموږ خاوره ده او زموږ خاوره به وي، پښتانه آخواکه چې اوسېږي تعلقات اوسېږي، ټول سره ورونه وي او یو بل سره نږدې وي. سیاست د مخېنه چې وایي داسې جذبونه پیدا شوي دي. تاسو په خپله پوهېږئ چې په هر هېواد کې امیګریشن قانون موجود شي، د امیګریشن قانون په اساس هر هیواد کولی شي چې بل هیواد هغه ورکړي، کله چې هلته اوسېږي هغه اصول برابر کړي او تاسو چې بیا پرمننت ریزیډنسي ورکوي. نو د دې کولی زه داسې وایم چې افغانستان هېڅکله دا شی نه دی منلی او ونه مني چې افغانان دخوا ته او اخوا ته د ډیورنډ کرښې سره جلا شوي دي. موږ تر اوسه پورې دا لرو چې د اټک سینه پورې دا د افغانستان خاوره ده، تر اوسه دا مشکل زموږ په منځ کې حل شوی نه دی. راغلې په دې چې پښتانه په افغانستان کې که تاسو په یاد ولرئ، موږ دوه سکولونه درلود، یو د رحمان بابا و بلې د خوشحال بابا و، چې دوی هلته د سرحد نه ځوانان راتلل. همدلته سبقونه به یې ویل، موږ به دوی تحصیلاتو دپاره خارج ته لېږل. کله چې دوی فارغ تحصیل کېدی پوهنتونو ته، د افغانستان پوهنتونو ته وتلل، او د هغه ځنه چې فارغ تحصیل کېږي په حکومت کې جذبېدل. نو د افغانان خصوصا افغانستان حکومت او افغان ولس تر اوسه د پښتونستان خلک دا کاغذ د ډیورنډ کرښې له خوا پښتانه خپل بېګانه دي، بلې خپل وطنوال بولي او خپل وروڼه بولي او زموږ وروڼه به یې او تر هغه وخته پورې چې خدای وکولی شي په افغانستان کښې سوله او امنیت راشي او دغه څنګه چې اسټبلشمنت اوس په افغانستان کښې مداخلې کوي د دغه مداخلو نه لاس واخلي او دلته سوله او امنیت راشي. امکان لري چې دغه تګ راتګ لکه پخوا غوندې څنګه چې هو آزاد شي او پښتانه د لر بر او وکولی شي چې هلته را شي لاړ شي یا دلته را شي کار وکړي یو د بل په کاغذ کې
مننه
پروفیسر صاحب. داسې درته وایم چې آسان افغانستان هېڅکله هغوی خپل نه جلا نه دی ګڼلی، افغانان ګڼلي دي، افغان دي، افغان به پاتې شي.
ډېره مننه پروفیسر صاحب فاروق بشر، تاسو نه به بیا هم پوښتنې ولرو او اوریدونکو قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي په دغه شمیرې او خپلې پوښتنې مطرح کړي. زموږ شمیره ده 001-202-205-0403 او وړیا شمیره 0800-999-90. او اوس به راشو د ښاغلي نصرالله زیرین چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړی دی او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی د کوټې نه موږ سره دی، د غنه به دا بله پوښتنه وکړو. زیری صاحب، د اڅکزي صاحب د دغو خبرو په وړاندې چې کړی وي، نو امریکا غږ د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر افراسیاب خټک صاحب سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د اڅکزي د خپلو پلویانو نه دا غوښتنه چې د افغانستان طبیعت شهریت دی واخلي دا غیر عملی او هوایی خبری دی، او وی ویل چې د محمود خان اڅکزي صاحب د مشکل حالاتو مقابله په دا ډول خبرو سره کوي. ستاسو جواب دی ته څه دی؟
دا څه دی چې زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې افراسیاب خټک یو مشر دی، سیاسي مشر دی، خو د ده عکس العمل په دې حواله چې څنګه تا بیان کوي ما خپله نه دی اورېدلی، دا یو افسوسناک دغه دی. محترم مشر محمود خان اڅکزي چې کومه خبره وکړه هغه وینا تا واوروله چې پاکستانیان 900,000 پاکستانیانو په هغه کښې د پنجاب د سند د مختلفو علاقو خلک دي هغوی شهریت اخیستی دی، نو ولې داسې نه وشي په دې تناظر کښې هغه مجلس کوي چې په پاکستان کښې چې کوم پښتانه دي یا مثال کډوال اوسي هغه پازابئی د پاکستان پولیس د پاکستان وفداران د شناخت کارډ په نامه د پاسپورټ په نامه، نو دا ولې پاکستان پښتانه
زیر صاحب دلته یو بله پوښتنه هم را پیدا شوه. یو څو وخت مخکې چې عمران خان اعلان وکړ چې په کراچي کې به پښتنو ته پاکستانی شهریت ورکړ شي یو شمیر پښتنو ته، نو د اڅکزي صاحب جواب څه و؟ خبره یې کامنټ څه و؟
خبره
دا ته ګوره،
دا د ټولې نړۍ دا پالیسي ده، د یورپ د امریکې چې کوم خلک کوم بچیان په کوم ملک کښې وزېږي پیدا شي نو دا حق لري چې هغه د هغه ملک شهریت ورکول شي. د پاکستان د 1950 قانون په خپله دا خبره کوي، خو د افسوس خبره ده چې یو پاکستان چې اسلامي ملک دی، یو عرب چې ځان ته اسلامي ملکونه وایي، هغه که هلته څوک 70 کاله هم تېر شي هغه ته شهریت نه ورکوي. یورپ ته ولاړ ته بچی پیدا شي هغه په هغه ورځ دغه ملک شهري جوړ شي، خو د بده مرغه دغه اسلامي مملکتونه په خاصه توګه پاکستان او بیا سعودي عربستان یا د عرب نور چې کوم 22 ملکونه دي هغوی په دغه عمل نه کوي، او په کار دی چې کوم بچی چې پیدا شوی دی د قانون مطابق د انټرنیشنل لا مطابق هغه ته په هغه ملک کې هغه ته شهریت ملاو شي. دا خبره اوس نه ده، دا خبره 2.5 کاله مخکې د ټولو پارټیانو کانفرنس وشو چې په هغه کښې محمود خان اڅکزي، مولانا صاحب فضل رحمان، اسفندیار ولی، دا سراج الحق، آفتاب شیرپاو، دا ګرد په هغه میټینګ اعلانیه دا وه چې کوم خلک کوم بچیان د کډوالو د افغان کډوالو کوم بچیان پیدا شوي دي دا هغه د حق لري چې هغه ته شهریت ورکوي. یو سړی چې په 1980 کښې کډوال شوی دی نن د هغه مسی ګرځي، د هغه زوی په پاکستان کښې پیدا شو، د هغه مسی په پاکستان کښې پیدا شوی دی، نو هغه خو لري د انټرنیشنل قانون مطابق چې هغه ته شهریت
ورکړي. ډیره مننه سلامات او سي زیر صاحب. موږ سره اوسې راځي چې د دین اوریدونکو پښتنه هم راوخو چې غوي څه پښتنه لري. هارون افریدی صاحب هم دا اوس د امریکای له کالیفورنیا نه موږ ته ټلیفون کړی دی او موږ سره په خبرونه کې دی. افریدی صاحب ستړي مې شي په خیر راغلی. پښتنه مو څه ده؟
السلام علیکم. الله اکبر. افغانان ته مېلمنو ته پښتنه ما چې دا محسن داور صاحب چې دا مخکې ورځو کې دلته راغلی وو نو هغه ما هم دا پښتنه وکړه چې کوم چې قبایل دي یا یو نو ټرایبل خلک چې دي دي خو اول ورځ نه چې دی خو ډول سټیزنشپ وو افغانستان هم ورسره وو پاکستان هم ورسره وو نو اوس چې دا قانون کې ولی چینجز راغلی نو هم دا خبره وکړه چې نه دا اوس هم داسې دا دا چې دا سیستم چې دا اوس هم ماغه شانت دی نو خبره مغه تر ازي چې چې پښتانه چې اوس کومې طریقې سره غواړي ځکه چې اوس خو انټرنیشنل لاز او دنیا چې دا هغه ټول اړیو شي چې دا هغه اکثر زینو کې چې دی امپلیمنٹ شوی دی یو نو سو نو چې په پښتانه کوم طریقې سره دی غواړي او کوم طریقې سره کوي نو هغه به دی اوس مجبور دی چې ور سره وي مو نو پاکستان ته یې فرقوم دا خبره
نو تاسو پښتنه څلری د ملمنو نه خپل نظر مو سرګند کړ
نو افغانستان خو دا ول اواز نه چې دا غوونه کوم ټول به دې خبره بالکل صحیح مغز خلاص دی چې اول ورځ نه افغانستان په هر قسم حالات کې پښتنو باندې کمپرمایز نه دی کړی کدا چې ډېر بد حالات هم راغلي هغه پښتنو ته چې کمپرمایز نه دی کړی
په دې باندې ډېر مننه سلامات او سي افریدی صاحب لړ بشوبل اوریدم کې ته اسد الله بیٹنی صاحب ل ټانک نه مونږ سره دی بیٹنی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی
شال دې واد لالا تاسو سلام کوم
وعليكم
السلام کوم
پښتنه موایس بیٹنه سه مهرباني
لالا ملمنه مې دا پښتنه دا
هالو او له بعد مرغه چې د بیټنی سیب سره مو اړیکا کټ شول او رب شو خیر خپل پښتنو ته به د ملمنو نه دوام ورکو او تاسو کولای شئ چې بیا هم ټلیفون وکړي او موږ سره خپل پښتنې شریک کړي د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت د چړنو او مطالعاتو رئیس په کابل کې ښاغلی وفا صاحب موږ سره دی وفا صاحب بیا به هم تاسو سره شو یو بل خبره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لډیر مدیر رئیس جنجال جوړ کړي هغه د ډیورند کرخه ده چې تاسو څو ځله ورته د ډیورند د فرضي کرخې لفظ هم استعمال ک په دغه حق لازس غوړ مساسونه د ځینې تازه او پرمختګونو نه خبر شمه ما د سو وریدل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د کرخې د امنیت په برخه کې کوم پروګرام هم لري چې د دوار خو او قومي مرشان سره راټول کیده څنګه قصه د لکس کېدی شي چې وضاحت ورکړي
د ډیورنډ فرضي کرشه هغه فرضي او نامنل سوی کرشه ده چې د انګریزانو لخوا څخه په زور جبر او چل سره په افغانستان کې دا جوړه سوله یا راکش سوله د یو قوم یو مذهب او د یو افغانانو ترمنځ دا کرشه د هغه لمړي ورځې څخه بیا تر ننه پورې د ډیورنډ پر ذکر شي دواړو خواوو افغانان ته د منول واز نه و او نه د او نه د طرفین کې دا کرشه د افغانان لخوا څخه ومنل شي ځکه چې دا کرشه په زور او جبر سره ایستل شوې ده او د دې کرشه له امله دوه ورونه سره ایستل شوې دي د دوه ورونه یو کور د کرشه وی خواته پات شوې دي او بل کور بل خواته پات شوې دي نو دا افغانان دي او افغانان د دغه سي پر ذکر شو په وسیله سره څوک نشي سره جلا کولای د افغانستان دولت تل هڅه کړي چې د ډیورنډ په ذکر شي د دواړو غاړو قومونو سره مشت قومونو سره قومونو او قبایلو سره خپل اړیکې نږدې وساتي او د دوی سره په بیلا بیلو وختونو کې چینی ناستې ولاړې وکړي او غونډې ورسره وکړي. هغه مشکلات چې موجود دي څومره چې د دولت په وس او توان کې دي، هغه که د خبرو د لارې وي او هغه که د سلام مشورو د لارې وي، هغه ته د حل لارې پیدا کړي. موږ تیر کال په کندهار، په ننګرهار او کابل کې د قبایلو سره دوی ډېرې لوی غونډې درلودلې او په سلګونو قبایلي مشران د ډیورنډ د فرضي کرښې له هغه اړینه څخه او د ډیورنډ د فرضي کرښې د دې خوا څخه مختلفو قومونو قومي مشرانو ګډون کړی و د ډیورنډ د فرضي کرښې پر حالاتو باندې او اوسنۍ چې کومې ستونزې د پاکستان له خوا څخه د ډیورنډ پر ضد کرښې باندې رامنځته شوي دي، پر دې باندې خبرې ورسره وسولې او دا وویل سوله چې دا کرښه نه په هغه وخت کې د منلو وړ نه اوسه او نه به په راتلونکي کې موږ ټوله
مننه. سلامات اوسئ وفا صاحب. وفا صاحب ډېره مننه. پروفیسر صاحب فاروق بشر، له تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې د ډیورنډ کرښې په رسمي توګه نه منل د افغانستان د حکومتونو لخوا افغانانو ته تر اوسه پورې څه نتیجې درلودلې دي؟ آیا د ډیورنډ کرښې نه منل کېدای شي د دې باعث سبب وګڼل شي چې په افغانستان کې اوس نارامۍ روانې دي یا پاکستان په افغانستان کې لاسوهنې کوي؟ د دې دغه عواقب تر اوسه څه دي؟
دا ډېر ښه سوال دی. عواقب خو تاسو په خپله پوهېږئ چې تر اوسه پورې دلته د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د ډیورنډ کرښې جنجال حل شوی نه دی. چنانچه یو رومه ده چې زه په یو واقعیت به ولري کنه، کله چې را طالبانو نجیب هغه که ونیوه یو بل ته به هغه ته اسلام آباد ته چې د ده نه یو خط واخیستل شي چې ووایي چې د ډیورنډ کرښې نه زه تېر یم. بس معلومېږي چې پاکستان تر اوسه پورې په دې متأخر دی چې افغانانو خپل سر ورکوي خاوره نه ورکوي او موږ خپل سر همېشه ورکړي دي خاوره نه دي ورکړي. زه درته وایم چې زما بچای بچای هم افغانستان خاوره و پاکستان ته باور کړی مت اوس دا جنجالونه چې موږ درو دا سیاسي جنجالونه او پاکستان په دې کې ښه ګټه واخیسته. اول د اقتصادي نقطه نظره کله چې د مهاجرین پاکستان ته ورغله په سلهاوو میلیارده ډالره افغانانو خپلو خپلوانو ته په پاکستان کې لیږل او هلته به دوی مصرفاوه. پدې ترتیب سره زموږ د تجارت د تجارت اخلي تر اوسه پورې زموږ خلین ادم او باغ ادم پاکستان پر مساجدېږي. نو د دې کومه د تاسو د توایم چې دا فرضي خط عبدالرحمن خان باندې تپل شوی و. عبدالرحمن خان کله چې دا خط امضا کړ هغه غلې کړ په دې مجبوریت او ځکه چې دلته انګریزانو لاسوهنه کاوه او دا غوانه پنجابیانو به لګل په افغانستان کې ورای تاریخ او دا عبدالرحمن خان په دې فکر کې چې دا به پښتانه حال دا چې پښتانه دا کار نه کاوه او نه وکړي. زه یو شی درته اعتماد کوم چې تر هغه وخته پورې چې دا موضوع حل شوی نه وي دا پاکستان ته ډېر یو ګولډن چانس پیدا کوي چې د افغانستان په منځ کې اسټابلیشمنټ لاس ووهي. دلته موږ دې ګرموي چې موږ هندوانو سره کومک په دې چې کاغه دا هلته په کشمیر کې ترستان وو. حال دا چې تاسو په خپله وینئ چې دغه ترستان چې په دواړو خواوو ترستي عمل سرته رسوي، نه یوازې دا چې افغانان دغه خواته بلکې د سرحد نه هاخواته افغانان هم ټول جبل کېږي. پنجابیان په خپلو ځایو کې ناست دي، افغانان بېچارهګان په خپلو منځو کې یو بل سره وژني. نو له دې کبله زه داسې درته ویلی شم چې افغانان په تاریخ ټول اوږدو کې او د بین المللي قانون له مخې ده هرګز نه دی منلی او نه مني چې یو شا چې د خلکو هغه سره نه وکړه، یعنې به هغه نه و پارلمنټ نه و هغه پخپله یو امضای کړی چې دا امضا د افغانانو د همغه تاریخ نه چې د عبدالرحمن خان د زمانې نه ده تر اوسه پورې افغانان دا شی نه دي منلی.
مننه. سلامات اوسئ پروفیسر صاحب.
درته وایم ذوالفقار علي بوټو کله چې وزیر خارجه و افغانستان ته راغی افغانستان ته ویل چې راشي چې یو هغه جوړ کړو فدرالیزم جوړ کړو بیا دا دی چې یو داسې کارخانه جوړ کړو چې ځکه چې په اروپا کې خلک د یو هېواد د بل هېواد ته ځي
مننه سلامات سی پروفیسر صاحب او مننه نصر الله زیری صاحب ته باور شو چې د کوټه نمو سره د زیری صاحب دغه سونز د ډیورن د کرخه دا که چیري حل شي د یو فرضیه په نظر کې ونیسو که تصور وکړو چې سبا مثلا دغه د ډیورن کرخه افغانستان پر رسمیت و پیژني بیا به هم افغان پاکستان په افغانستان کې د لاسوهن څخه لاس واخلي بو به دروي خپل لاسوانه او که دادی چې بیا به هم به خپل دغه اوسنۍ لاسوهن ته ساس پوینه دوام ورکړي
دا چې دی ګوره چې په 1903 کې انګریزانو د پښتنو په سینه کې چاړه تیر کړه او د ډیورن کرخه چې وا هغه د منځ کې راکښ کړه بیا تر 1940 پوری دا 55 کال سو او بیا د 1940 څخه تر اوسه پوری اویا کال دی اوس یو سل 25 کال کیږي چې د ډیورن کرښه انګریزانو وایستله اوس چې کوم یو حالت روان دی ګوره قومونه خلک په بارډر نشي بندولای د ډیورن اخوا ته افغانستان یو مملکت دی د ډیورن دی خواته پښتانه اوس د پاکستان حصہ دی او دا پښتانه تګورا تک سره کوي دا افغانان تګورا تک سره کوي کورونه تقسیم دی ککلې چې دی په پاکستان کې دی ورشوګانې هغه د ډیورن اخواته دی ککلې الته دی د ډیورن اخواته دی او ماجه چې دی هغه دی خواته دی نو موږ په دغه خبره محترم مشر محمود خان صدیق په خپل وینا کې ویل چې دا ته بارډرونه دارنګا چې یو قوم دی یو قبیله د پراته دی تګ راته دی ودونه دی غم د شادي د قدیم آبین کې چې ته دا یو بارډر دی روان کړی دی دا د دې خبري علاج نه دی دا بارډر یو سر 25 کال د ډیورن کرښه ده خو خلک تلو راتله نو هغه هم پاکستان ته دا مشوره وکړه چې ته نور قدمونه ګړندی ګامونه پورته کا چې افغانستان کې امن راشي افغانستان کې مداخلت بند شي افغانستان امن دغه استقلال دغه ملي حاکمیت ته په درنسترګه وکتل شي نو زما په خیال پاکستان د حکومت مخکیم دا مطالبه کړی دی په پارلیمان کې مې کړی دی چې یو پرامن افغانستان وی نو بیا به الته د پاکستان یو پرامن پاکستان خوب چې دی هغه خوب تعبیر مشکولی شو کني چې په افغانستان کې امن نه وي نو پاکستان بم د غرنګ سوځي د پاکستان کې بم حالات صحیح نه وي پاکستان خلک بم په عذابي نو دا د عقل او د شعور خبره ده چې پاکستان حکومت د ریاست افغانستان استقلال لرون کی مملکت ومني پالت مداخلت نه وسی افغانستان
ډیر مننه نظر سی په اوس زمونږ یو اوریدون کی ودود اتکزای سی په پخین څخه ټلیفون کړی دی اتکزای سی سړی مشه په خیر راغلی پښتنه متصده
ډیر مننه د پروګرام کوربا او ملمنو ته سلام کوم
وعلیکم
د نصر الله جیر سی پښتنه کوم چې د پښتون د پښتنو د حقوق د پاره د پښتنو د سلوړی د پاره د هغه کله لري کله بری د هغه پاره ستاسو کوښښونه ستاسو پارٹی کوښښونه د دنیا ته معلوم دي موږ چې موږ ګورو ستاسو نه په پارلیمان کې برخه او نه په پښتون بلوڅوبا کې برخه پښتنو د حقوق د پاره یا د مظلوم قومو د حقوق د پاره تاسو حقوق په کومه لار راوړي د هغه د پاره به تاسو څه کوئ
اوکې ډیر مننه سلامات او سيزيرې سپ پښتنه استاسو نو دوی پښتنه کوله چې په پارلمان کې او په صوبایي اسمبلی کې فعلاً
جواب وایي
مهرباني
چې ګوره پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر خان شهید عبد الصمد خان دی سیاست شروع کې د انګريزانو په وخت کې د انګريز استعمار خلاف او ځن تاسو ویني چې کم از کم د دې مبارزه نوی کال اوس پر کیږي نو دا مبارزه روانه ده د انګريز خلاف او انګريز وی سلسو پاکستان رالی او موږ دغه خبره کوله چې پاکستان یو فدریشن دی پښتانه څه پته کړی نه دی او نو څوک درته په پاکستان کې څوک فاتح دی بل مفتود یا غلام دی موږ دلته په پاکستان کې پښتانه یو سیال قوم یو موږ خپل مزک لرو یو لک 55,000 سکوایر کیلومتر مزک د پښتنو په پاکستان کې دا موږ وسایل دي دا موږ مټو وسایل چلیږي دغه خبري خو د پښتونخوا ولا په اسمبلی کې کولې په سېنات کې کولې د جمهوریت قبله د پښتنو د متحد او خپلواک وحدت خبره کوله اپ افغانستان کې د عدم مداخلت خبره کوله هم دغه خبري دین خلقو دا خبری خوش ندی او پتیر انتخابات کی چ 25 جولائی 2013 کی وسو ہم دا قوتونا دا فیصلہ کرے و چ دا پښتونخوا ملی عوامی پارٹی با پارلیمان ته نه پریږدو او تاسو ولیدل چې نه یوازې پښتونخوا ملی پارٹی تیر د پاکستان ټول ټاکنی مسترد کړي او دا نه دی منلی ټول پارٹیانو نه دی منلی چې دا د درغلی چون وسو د درغلی انتخابات وسو بوګس انتخابات سوی دي او نن هم زموږ مطالبه ده د ټول پارٹیانو مطالبه ده چې په پاکستان کې به نوی انتخابات وسی چې
ولوسو
خپل خوشي مطابق رائے وسی.
سلامت اوسئ. بیا هم زموږ د بحث نن دا موضوع دا چې د اڅکزي صاحب روسي سرګندونی چې د افغانستان د پاسپورت جوړونې په اړه کړي وی چې د پاکستان پښتانه دی ولر شي او افغانستان کې پاسپورتونه جوړ کړي او بل دا چې د افغانستان د څو روسي لسیزو په لړ کې د جګړو او ناخوالو په لړ کې د پاکستان د پښتنو د ملت پالو مشرانو کردار څه وو؟ په همدې اکله راځي چې خبر ته بیا هم دوام ورکړو. د افغانستان د سرحدونو او د قبایلي د چارو وزارت د څېړنو او مطالعاتو رئیس جاوید وفا صاحب د کابل نه را سره دی. وفا صاحب، ستاسو نوم بل پښتنه دا ده چې په خوا خو د افغانستان د هر حکومت روابط د اخوا د کرخ اخوا د پښتنو د مشرانو سره ډیر خو او دوی به د کمونستانو د حکومت پر وخت کې هم کابل ته تک را تک کاوه. اوس څنګه دی؟ اوس په کومه کچه تاسو ورسره روابط لرئ؟
د افغانستان دولت تل هڅه کړې ده چې د ډیورند د فرضي کرښې هغه د لوی او تاریخي افغانستان خپل ورونو سره کله سیاسي اشخاص سره، فرهنګي شخصیتونو سره، مدني ټولنو سره، د قومي او قبایلي مشرانو سره د بیلابیل لارې خپلې اړیکې ټینګې کړې. اوس هم د افغانستان دولت په خاص توګه د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت د لوی او تاریخي افغانستان د ډیورند د پرځای کاش له هغه اړې پښتنو سره، قومي مشرانو سره، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو سره، د مدني ټولنو د استاذ سره اړیکې لري، راشدار شه لري، مشهلمي او څېړنیز سیمینارونه جوړو په بیلابیلو برخو کې، د ډیورند په اړه، د پښتونخوا په اړه، د قبایلو په اړه، د تاریخي شخصیتونو په اړه. په دې سیمینارونو کې د دوی محترم اشخاص، مشران، سیاسي او فرهنګي شخصیتونه راځي، بلنه ورکوي، زموږ سره ګډون کوي. ځینې مهم غونډو کې لکه ما چې یادونه وکړل چې تېر کال موږ په ننګرهار او کابل کې د دواړو غاړو د ډیورند د پر ذکر شوه، د دواړو غاړو د قومي مشرانو او قبایلي مشرانو غونډې درلودلې. په دغه غونډو کې زموږ سره ګډون کوي، راشه برشه لري. او همداراز زموږ ځینې مشران چې کله هلته د دوی د خوا څخه دعوت سي ورځي او د دوی سره په بیلابیلو علمي او څېړنیزو سیمینارونو او قومي او قبایلي غونډو کې ګډون کوي. نو هغه راشه برشه چې په خوا که څه هم د ستونزو له امله چې په افغانستان کې دا د تیرې څلوېښت کلنې جګړې له امله ستونزې رامنځته شوي دي، څه نا څه په پخوا په اندازه به څه راکمې شوي وي، خو دوی افغانان دي، دوی زموږ د وجود برخه ده. موږ به د دوی سره خپلې اړیکې د پخوا په څېر سره وساتو او هر ډول چې کېږي زموږ او د دوی اړیکې به همغه.
سلامات اوسې، ډېره مننه وفا صاحب. پروفیسر صاحب فاروق بشر، لتا سنه می پښتنه دا د چی په دا تیرو لسیزو کې د افغانستان جګړې او ناخوالې چې روانې وي او جګړې چې اوس روانې دي، په دا ټولو کې د خیبر پښتونخوا کې او بیا په بلوچستان کې په دا دواړو صوبو کې د پښتنو ملت پالو مشرانو هغه نقش او رول د افغانانو په مقابل کې تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی هغه کارونه چې کړي دي څومره اغیزمن ثابت شوي دي؟ مهرباني بشار صاحب.
یاد داده چه پاکستانه در دوران در کرخ یا خواته افغانان سر سه چلن کره و بلی داده چه استبلشمنت سه چلن کره. پا عمومی زرست را کزو و هم پاکستانه چه دلی زر مهاجر شو و دوران در کرخ یا خواته دوی مشته شد. دوی تو رو اوب سپوری داسی احساسی مده که چه بگانه حیوات دوی راغلی دی، بلکه داسی فکر کره چه خپل حیوات راغلی. او دا چې دا استابلیشمنت چې کوي افغانانو سره او پښتنو سره څه کوي، دا نو بیخي جلا کار دی. زه دونه درته وایم چې څنګه چې وفا صاحب وفرمایل او زه هغه تاییدوم افغانان همیشه د رند کرخې اخوا او دو خواته سره یو ګڼلی دي او یو به وي او یو به وساتي موږ بدونه کړي دي تاسو څنګه چې وفرمایل موږ به د یو بل په مرګ میر کې مداخله ارزو رازو دا نسي کېدای چې دا یو ارزي تېري کې پاکستان او یا به هغه خیبر وتړي نه په دې کښې افغانان عیسایږي او نه به عیسا شي زه دونه درته وایم چې که چېرې پاکستان استبلشمنت په افغانستان کښې لاسوهنه ونه درېږي زه دونه درته اطمینان در کوم چې دغه اور چې زمونږ په کور کښې دوی بل کړي دي د هغوی په کور کښې هم بل به شي او هغوی به وسوځوي نو له دې کبله زه فکر کوم چې پاکستان لږ ځان هوښیار کړي او د بین المللي قوانین باید رعایت کړي افغانستان یو مستقل هېواد دی د مستقل هېواد په خاوره کښې مداخله د بین المللي قوانینو ښځه دسره ناممکن دی چې یو هېواد مداخله وکړي دا د 55 مادې د چارټر د یونایټډ نیشن همداشی وایي چې یو هېواد په بل هېواد کښې باید مداخله ونه کړي نو دې کبله زه داسې درته ویلی شم چې په زغر دی درته وایم چې هر څوک به دا پنجابیان وغواړي چې پښتانه سره جلا کړي پښتانه سره نه جلا کېږي ځکه چې دوی په وینه کښې په خټه کښې سره یو دي دوی وګګګ دی دی او د بل وروڼه دي دوی د په بل هغه کښې رفتامت کښې همدغسې ټینګ دي لکه چې یو سل 55 کاله مخکې دوی درلودل نو د دې کبله زه درته وایم چې باید دا د پاکستان سیاستمداران او خصوصا د ډیورنډ د کرښې اخوا ته پښتانه ته یو پیغام لرم او دا درته وایم چې که چېرې هغوی دغه حرکت منظم کړي ګوره دا پښتین چې دا کار یې شروع کړی وو په ډېر یو ښه صورت سره شروع کړی وو او تاسو ولیدل چې استبلشمنت هغوی خفه کړل نو له دې کبله زه دونه درته ویلی شم چې پښتانه چې اخوا ته اوسېدي اوسېږي اوس اوس هم انګریزي خاطر ترې تدیقېږي اوس هم هغوی سره مور مهرې چلند کېږي هغوی ته هغه حقونه چې لازم دي ورته نه ورکول کېږي هغه سکولونه او هغه یونیورسټیګارې چې هلته په کراچي کښې هغه په اسلام آباد کښې دي خیبر پښتونخوا کښې دغسې په جهاز پښتونخوا یونیورسټیګارې نهشته دي نو لهذا پاکستان تر اوسه پورې دوی سره د مور مهره ګزاره کوي او دوی د پښتنو په صورت پېژني نه د پنجابیانو سره دوی دا نږدې ګڼلي دي نو له دې کبله زه دا وایم چې افغانستان همیشه دا د پښتنو غږ کړی جګ به کړي او جګ به ساتي
ډېره مننه نصرالله زیری صاحب له تاسو نه زما بله پوښتنه دا ده چې د افغانستان د سیاسي حالاتو او امنیتي حالاتو په برخه کې چې خبرې راشي نو ستاسو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د عوامي نېشنل پارټي ترمنځ څومره یووالی موجود دی په کومو برخو کې سره توافق نظر لري
داسې دی چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي خو ځان ته یو جلا ګوند دی زموږ نظر خو تاسو ته معلوم دی چې موږ له تیرو 40 کال راهیسې هم دغه خبره کوو چې افغانستان یو استقلال لرونکی هېواد دی په کار دی چې د دې هېواد د استقلال د دې د ملي حاکمیت او د خاورې د تمامیت خیال وساتل شي او اکثره موږ په تیرو وختو کې ډېر داسې موقع راغلي دي چې د افغانستان د دې د امن دپاره موږ دلته په پاکستان کښې په محکومه پښتونخوا کښې موږ ګډې مبارزې کړي دي موږ جلسې کړي دي موږ جلوسونه کړي دي او په دې حواله باندې جنوا امن یوه کمیټۍ جوړه شوې وه چې هغه وخت مختلفه پارټیانې وې هم دغه سلوګن و بیا وروسته هم پښتون رهبر کمیټۍ جوړه شوه بیا د محکومو قومونو ولسونو یو اتحاد جوړ شو چې د هغه نوم پونم دی په هغې کښې د پاکستان پښتون بلو سندی سرایکۍ چې کوم قومونه دي یا محکوم قومونه دي د دوی ټول سیاسي مشرانو هم د هغه هم دغه ایجنډه وه چې پاکستان په کار دی چې د خپلو همسایګانو سره او په خاصه توګه افغانستان سره یو پرامن بایمي تعلق جوړ کړي او افغانستان کښې یو عدم مداخلت خبره روانه کړي
ډیر منظیر صاحب یو بل پوښتنه، تاسو خو خپل د ګوند او دغه پالیسی او تګلارې په ډیر وضاحت سره وویلې، خو تر اوسه پورې چې د پاکستان ملت پالو پښتنو د افغانستان په اکلا غږ اوچت کړی دی، دا غږ تر اوسه څومره اوریدل شوی دی، څومره اغیزمن ثابت شوی؟
دا چې دی چې عموما چې موږ دا ځخ پورته کړی دی، زیات اثر هم شوی دی، په پارلیمان کې موږ پورته کړی دی، په قومي اسمبلی د پاکستان، په سینټ کې، په صوبایي اسمبلی کې هم. دا وجه ده چې موږ دا ځخ چې موږ پورته کوو، د دې ځخ چې د رکاوېدو د پاره، د بندېدو د پاره هم د پاکستان استابلیشمنت تاسو ولې چې په دې تیر انتخاباتو کې موږ بالکل د الیکشن سره موږ فارغ کړو، موږ داسې داندلې وکړه، درغلې وکړې، هم دغه وجه ده چې موږ به دغه د خبرې ټولې چې موږ محمود خان تیر ورځ په کوټه په جلسه کې وکړې، دغه خبرې د پاکستان په پارلیمان کې موږ مشرانو کړې دي، په قومي اسمبلی کې کړې دي، په سینټ کې کړې دي، په صوبایي اسمبلی کې کړې دي، په ولسونو کې، په جلسو کې، په احتجاج کې، په ټول دا 40 کال هم دغه کار موږ کړی دي چې موږ پاکستانی واکدارانو ته وایو چې تاسو که امن غواړي په افغانستان کې به تاسو مداخلت بندوي.
ډېر مننه.
که امن غواړي هم په افغانستان کې
تاسو مداخلت بندوي. سلامات اوسې. نو قدر مون اوریدونکو، کله چې خبره د په پاکستان کې د پښتنو مشرانو راځي، یو خواغه سنتي او پخوانی مشران دي چې تر اوسه پورې هم ګوندونه لري او خلګي تر شا ولاړ دي، لکه محمود خان اڅکزی صاحب او اسفندیار ولی خان صاحب چې ځانته ګوندونه لري، خو اوس د پښتنو ژغورنې غورځنګ هم را پیدا شوې دی، پی ټی ایم چې ورته وایي، او منظور پښتین یو داسې ځوانه څېره ده چې ګڼ شمیر پښتانه دغه شاوخوا راټول شوي دي او یو نوې خوځښت پیل کړی دی. په دې حق لبه هم مونږه پښتنه ولرو، خو راځي اول دی اوریدونکو پښتنه وورو. قدیم مرغیوال مسلم باغ څخه پښتنه کوي، ټلیفون کړی دی، دغه پښتنه به واخلو، بیا به خپل خبرو ته ادامه ورکوم. مرغیوال صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی، پښتنه مو څه ده؟
سلامونه درته یم، وخت کم دی زما پښتنه و زیر صاحب ته متوجه ده. پښتنه دا چې دا چې یو خواته کوم محمود خان چې زوی د پښتنو مشر دی، او بل خواته دلته په ګډ صبح کې اختر منګل چې دی هغه د بلوڅ کو مشرکی، نو دوی دوه تر مابین یو لږ وخت زخه د زید د غره روان دا و چې کوم عمران خان په کراچي کې د افغانستان د افغانانو د سټیټنشپ خبره وکړه، هغه دویم ورځ یا په دریم ورځ باندې د پریس کانفرنس هم وکړلې، دا خبرې وکړلې چې دا بالکل نه کوي، کني زه له حکومت څخه بایکاټ هم کوم، له عمران خان سره نه کوم. نو اوس پښتنه
دا چا ویلې؟ دا اڅکزی صاحب ویلې که اختر منګل صاحب؟
دا اختر منګل ویلې چې دا به نه کوي، افغانستان افغانان ته ستیدل شته نه ورکول
کېږي. ها، ساس پښتنه
څه ده؟ نو پښتنه دا ده، پښتنه دا ده زیر صاحب چې حکومت یا پاوز یا نور استخبارات دا بل محمود خان سره دا خبره ومني چې افغانستان افغانان ته بشي وسټیل شي ورکی قبل اختر منګل سره. تاسو له پام لري مننه کوم.
ډیره مننه. تاسو دا پښتنه به زیر صاحب جواب ورکړي، خو هغه نوروز چې مونږ د نورو ملمنو سره وغوی په انتظار کې دوه غونه به هم ځینی پښتنه وکړو، بیا به ولر شو برته زیر صاحب ته. نو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د چیډنو او مطالعاتو رئیس جاوید وفا صاحب نه به اوس پښتنه وکړو. د پی ټی ایم په اکله مو مخکې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی په پاکستان کې چې د منظور پښتین په مشرتوب پیل شوی دی، دغه غورځنګ په افغانستان کې ډیر محبوبیت هم ترلاسه کړ، ډیرو کسانو د منظور پښتین خولۍ پر سر کړیا، تا د افغانستان ځینو چارواکو په مشرانو جرګه کې د منظور پښتین خولۍ پر سر کړی. په پاکستان کې بیا داسې یو انګیرنه د ځینو داسې پیدا هم شو چې وی ویلي چې دا منظور پښتین دا غورځنګ چې دی، دا غنی د افغانستان د حکومت ملاتړ ورسره دی، او ځینو مخالفینو یې لا دا تورونه پیولګول چې دا د افغانستان استخباراتي ادارې را مخته کړي لکه انډیس. زما پوښتنه له تاسو نه ده چې د منظور پښتین د غورځنګ سره د افغانستان حکومت روابط لري کنه، د غم لاټړ کوي کنه؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډیورند پر ذکر شاو غاړي ته
د پښتنو پر پښتنو چې کوم ظلمونه روان او پر پښتنو چې کوم ظلمونه سوي دي د پښتنو کورونه وران سوي دي پښتانه په شهادت رسیدلي دي د پښتنو په سلګونو قومي مشران په شهادت رسیدلي دي ځوانان په شهادت رسیدلي کورونه د پاکستان د پوز لخوا په ډیر بیرامۍ سره بمبار سوي دي د هغه ظلمونو له امله چې په د ډیورند پر ذکر شي په هغه کې پر پښتنو باندې سوي دي د پښتون ژغورنې دغه غورځنګ رامنځته شو منظور پښتون او نور ملګري راپورته سول او خپل جاتې ته پاکستان تر حکومت تر نړیوالو پورې ورسوي د افغانستان حکومت د هماغه پیل څخه چې کله د منظور پښتون لخوا څخه د پښتون ژغورنې ژغ او د ټولو پښتنو د خوا څخه د پښتون ژغورنې ژغ اوچت شو د افغانستان دولت هرکلی او افغانستان دولت په دې اړه اعلانې ورکړلې او د پاکستان پر دولت باندې ژغ وکړي چې د افغانستان په داخل کې لاسوهونه او د هغه کړو چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي لاس واخلي او هم د ډیورند د پر ذکر شیا پاړي ته دلی او تاریخي افغانستان په غسیم کې چې پښتانه نشدي او اوس د پاکستان د دولت
او
یا هم د جنوب
وفاصه
په توګه زموږ پر روان دي د دې خلاص واخلي
وفاصه بیا بل پښتنه
د سولې لپاره او د ارامۍ د امنیت لپاره
وفاصه دغه ملاتړ چې تاسو یادونه وکړه دغه بیانونه چې حکومت جاری کړ د افغانستان په غیر دغه لفظي ملاتړ نه آیا د افغانستان حکومت د پی ټی ایم لمشانو سره د پښتون ژغورین لمشانو سره د کومبل مرسته کومبل ملاتړ کړی دی ور سره کومبل د پارتي تر شا څه ارتباط شته که نشته
لکه څنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې هم د حکومت د خو او هم د ولس لخوا څخه تو درکلی وسو په مشرانو جرګه کې تاسو ویل چې هلته د مشرانو د جرګې رئیس د منظور پښتون خولې پر سر او د جرګو د جرګې د نورو د عام افغانانو او همدا راز د اوس په انتخاباتي کمپاینونو کې د ډیرو نوماندانو انتخاباتي نشانونه د منظور پښتون خولې ده نو په عام سطح سره او د دولت په سطح سره ملاتړ شوی دی او په همدغه سطح د ملاتړ کې چې هلته پښتنو باندې ظلم روان دی او دغه ظلم د مخنیوي لپاره به موږ د ځخ حمایت کوو او ملاتړ
مننه پروفیسر سی فاروق بشر تاسو نه زما پوښتنه ده چې د منظور پښتین د غورزنګ ته یا د منظور پښتین او د نور ملګرو یي چې په یو ځای شروع کړي دي د پښتون ژغورنې غورزنګ دي ته تاسو په کوم سترګه ګوري دي د آینده به څنګه وي
زه دا فکر کوم چې دا آغاز ان شاء الله په دې عالم چې ټول پښتانه به دې شاته ولاړ دي او خپل حق ووایي زکه چې پښتنو سره دونه جنایتونه دا استابلیشمنت کړی چې هغه مشران یې وژلې دي او خصوصا بلوچستان کې او دا نور کا پښتانه چې ورځ په ورځ حتی او دا د پښتون ځای هغه یو دوست او ملګری به هغه عامه ووژل شو نو لهذا دا پښتنو ته څرګند دی چې پنجابیان نه غواړي پښتانه سره جګ کړي ما اوازه کې هم وایي چې دوی د مور مېرونه او هغه سره کوي دا حرکت چې شروع شوی زه درته په دې نام ورکوم چې نه اواز دا چې زمون په پښتنو ورو دا کار کوي حتی هزارا اوزداک او نور قومونه تاجک قومونه هم په افغانستان کې د دې حرکت شاته ولاړ
دي ډېر مننه سلامات او سی بشر فاروق بشر صاحب او ورسته شیبي د خبرونې دی په ورسته شیبو کې به نصر الله زیری صاحب ته وخت ورکو چې کوم خبره لري یا تبصره لري یا څه خبره لري نو تاسو په واکه و دی دا ټایم زیری صاحب
ډېر مننه پښتنه چې تاسو د دې دوه درنو ملمنو سره وکړه ګوره پښتانه خو په دې ملک کې لکیرو کالو سره د پښتنو حق وړل شوی دی پښتانه لا تر اوسه پوری په پاکستان کې په مختلفو حصو کې تقسیم دي
بالکل او زیر صاحب وخت به خې لګ دی خبرونه ختميږي مهرباني
نو ما ویل چې دا چې کوم منظور پښتون کوم مبارزه روانه کړي دا اصل کې دا د اویا کالو چې کوم مبارزه روانه و د پښتنو مشرانو نن دی یو نوې شکل واخسته نن ځوانان راپورته شوی دي هغه د پښتنو حق واړي هغه غواړي چې په قبایلو کې په منځنۍ پښتونخوا کې چې دوی اوس جبران په خیبر پښتونخوا کې زم کړه د قبایلو حق وي قبایل چې ځان ته یو آزادانه حیثیت درلود
د رمنانه
انګریز ساتلی وو نو دا زه خبره دا کوم چې موږ د منظور پښتون چې ته مطالبه دي اغه مجمنو اغه د پاکستان
ډیر مننه وخت خبرونه ختم شو نصر الله زیر سیب ډیر مننه لتا سنا جاوید وفا صاحب لتا سنا او پروفیسر فاروق بشر نه ډیر مننه چې تر دې شی به پوری مونږ سره ملتیا مو وکړه او د خبرونه د پای شی به را ورسېدل د ورسبا د وی دیوا پر ټلویزیون باندې خبرونه پیل شي لتا سو اجازه غواړم خشبه
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبره وری دی دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت